د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې مزابوري وال کاکړ هر کله کوم وخت په پښتونخوا کې د سهار لس بجې سوې په دې وسط خبرونه کې تاسو ته د پښتونخوا سیمه او نړۍ پاړې او شمیر ریپورتونه شننن او د خبرونه په دویم نه مایک تاسو ته اونیز پروګرام تان د هلي هم وړاندې کوو. خو لومړی د دې سات خبرونه د مهم خبرونو سره ټکی. په پاکستان کې د زلزلې له امله د مړو شمیر لږ تر لږ 215 ته رسیدلی. په افغانستان کې هم د دوشنبه د ورځې په زلزله کې تر اوسه د 115 کسانو د مړینې پخلی سوی دی او امریکا وایي په راتلونکو ورځو کې به په شام کې خپل هوایي بریدونه زیات کړي. اوس بشپړ خبرونه. په پاکستان کې د راغلي زلزلې له امله د مړو شمیر لږ تر لږ 215 ته رسیدلې ده. دا خبره د پاکستان د قدرتي افتونو سره د مبارزې د انتظام ادارې چارواکو نن مشال راډیو ته وکړه. دوی وایي چې په غرنیو سیمو کې د سړکونو او پلونو د لمنځه تلو له کبله د لټون او مرستو لړۍ له ځنډ سره مخامخ ده. په پاکستان کې تر ټولو زیات ځاني او مالي زیانونه د خیبر پښتونخوا په سوات او چترال کې اوښتي دي. د چترال یو ځایي چارواکي فرانس پریس خبری اجانس ته ویلي چې د دوی په سیمه کې شاوخوا 80,000 کسان د څړلو اوبو ته لاسرسی نه لري. په افغانستان کې د زلزلې له کبله د مړو شمیر لږ تر لږ 115 ته رسیدلی. د ولسمشر مرستیال ویاند سید ظفر هاشمی تیر ماښام په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه شمیرې شایي زیاتې سي.
در مجموع 9 ولایت افغانستان متاثر شده و 100 می بیشتر دیده.
دی وی پټوله کې د افغانستان 9 ولایتونو ډیر زیانمن شوی دي. د زلزلې مجموعي تلفاتو په اړه چې مشته معلومات رسیدلی شي چې 115 تنه په دې پېښه کې مړه شوی، 518 تنه ټپیان دي. لمړنی راپورونه شي چې 2610 کورونه ړنګ شوی دي، 19 ښوونځي، 12 جماعتونه او 6 دولتي ادارې ړنګ شوی دي.
بل پلو افغان ولسمشر اشرف غنی سپارښتنه کړې چې د زلزلې له کبله د اوښتو مالي او ځاني زیانونو زلزله ځپلو ته د مرستو لپاره د ستا امکاناتو او هم د نړیوالو مرستو د څرنګوالي او اړتیاو په اړه باید زر تر زر یو فهرست جوړ سي. نوموړي دا څرګندونې پرون د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې له هغه وروسته وکړې چې د افغانستان د زیانمن شویو ولایتونو له والیانو سره یې د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. ولسمشر اشرف غنی ویلي چې د ټپیانو د انتقال او هم د مرستو د رسولو لپاره باید تر ډیره د هوایي ځواک له امکاناتو کار واخیستل سي. برتانیا به په 2016 کال کې هم په افغانستان کې د خپلو سرتیرو اوسنۍ کچه وساتي. د برتانیا د دفاع وزیر مایکل فالن د سه شنبه په ورځ د ژمنه په یو لیکلي بیان کې د هغه هیواد پارلمان ته استولې ده. د برتانیا له خوا د اعلان له هغه وروسته کیږي چې امریکا ویلي دوی به تر 2016 کال وروسته هم په افغانستان کې 5500 سرتیري پرېږدي. ناټو هم د دغه ائتلاف پر غړو ژغ کړی دی چې ورته اقدام وکړي. فالون ویلي هم زموږ او هم د امریکا پریکړه دا ښیي چې د افغان ځواکونو د روزنې او لا پیاوړتیا په برخه کې د ناټو ژمنې دوام ولري. افغان ولسمشر اشرف غنی د برتانیا د دغه اعلان هرکلی کړی دی. د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر ویلي چې هیواد به یې په راتلونکو اونیو کې په شام کې خپل هوایي فعالیت زیات کړي. ایش کارټر ویلي چې امریکا به د دې کار لپاره له خپل او ائتلافي اضافي او نورو درنو هوایي بریدونو کار واخلي. ایش کارټر دا څرګندونې د سه شنبه په ورځ د امریکا د سینټ د پوځي خدمتونو کمیټې ته په وینا کې وکړې.
From the skies above, we expect to intensify our air campaign.
د وی موږ په پام کې لرو د حواله لري خپل پریدونه ډیر کړو. البته د ائتلاف ځواکونو د الوتکو په کارولو سره به د داعش پر وړاندې هوایي بریدونه ډیر او زور ورسي. د معلوماتو په شکه دو سره به د داعش مهم اهداف چې د هغوی د مالی شبکې اصلي ستون یعنی د نفتو شبکه هم پکې شامل ده په نښه سي.
ایش کارټر دا خبره په داسې حال کې کړې ده چې روس په شام کې د دې هیواد د حکومتي او ایرانیو ځواکونو په ملاتړ کې خپل هوایي بریدونو ته دوام ورکړی دی کوم چې یاغیان په نښه کوي. امریکا وای تم لری چی ایران ته به د لومړي ځل لپاره د شام د شخړې په اړه له امریکا او روس سره په ګڼاخیزو خبرو اترو کې د برخي بلنه ورکړل سي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جان کربی د سې شنبه په ورځ ویل دا د ایران خوښه ده چې په دې خبرو اترو کې برخه اخلي او کنه. جان کربی وویل زموږ لپاره دا مهمه ده چې مهمې غاړي په دې خبرو اترو کې برخه ولري. د جان کربی په وینا ایران یو مهم برخوال کېدای سوای خو اوس نه دی. د امریکا او روس ترڅنګ د عربي او اروپایي هیوادونو استازي د شام په اړه په دې خبرو اترو کې برخه اخلي چې سبا په وینا کې پیلېږي. په شام کې د لویدیز ملاتړ لرونکي اپوزیشن او د امریکا خلیجی عرب اتحادیان د شام په جګړه کې د ایران د رول مخالف دي. ایران د شام د ولسمشر بشار الاسد یو مهم ملاتړی اوسېدلی دی. د بیپولی ډاکټرانو سازمان وایي چې د یمن په شمالي صوبه ساده کې د دوی یو روغتون په هوایي برید کې ویجاړ شوی دی. په دې پیښه کې د مرګ ژوبلې په اړه خبر نه دی ورکړل شوی. لومړی د اکتوبر پر 26 نیټه د یو ودانۍ هغه برخه په یو برید کې ولګېده چې د دې روغتون انتظامی دفترونه پکښې وو. 10 منټه وروسته بل برید ټوله ودانۍ په نښه کړه، خو تر هغه وړاندې ټول کارکوونکي او ناروغان ایستل شوي وو. یا سازمان ویلي چې د روغتون ودانۍ 99% له منځه تللې ده. او وروستۍ خبر د لوبو، د افغانستان او زمبابوې ترمنځ د کرکټ دویمه او وروستۍ شل اوریزه لوبه نن ترسره کیږي. لومړۍ شل اوریزه لوبه افغانستان ګټلې وه. افغانستان تر شل اوریزو لوبو وړاندې د 500 ورځنیو لوبو په لړۍ کې هم کوربه هیواد زمبابوې ته په 3-2 ماتې ورکړې وه. د خبرونو پای. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره 9 ساعته خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه کله تاسو څخه د ریډیو لارې تیرې سي، نو تاسو د مشال ریډیو ویبپاڼې ته ورسئ. هلته په تکراری توګه اوریدلی سئ. د مشال ریډیو د ویبپاڼې پته ده www.mashalradio.com. په پاکستان کې د زلزلې له امله د مړو شمیر لږ تر لږ 255 ته رسېدلی دی. د خیبر پښتونخوا تر ټولو زیات اغېزمن سوي شانګلي یو ځپل سوي میرمن وای:
خاون مې مړ دی نشتی کونډه م دقه یو معصوم دی، دغه څلور جیرکۍ دی، یوازې م په کوټه کې د خدای اریان ناست یم، او کوټه ګوټي رانه روانه شوه.
د افغانستان حکومت وایي زلزلې هلته لږ تر لږ 115 کسان وژلې دي.
در مجموع 9 ولایت افغانستان متاثر شده و 100 بیشتر دیده.
له قدرتی افتون وروسته ولی زپلسو خلک ته پر وخت مرسته نرسیږي. د چار یو کارپو وای:
دا څه دې ځل نه لمن ټول ته پتا چې نن نه لسکا نه مخ کې یو خپل ناک زلزل راغلی و چې لابلونه راغلی دي، خو تیاری په هغه حساب سره نه، خاص طور باندې د ضلع په سطح باندې، د یونین کونسل په سطح باندې.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او نیوز پروګرام تاندې هیلیم د دې غړي برخه د اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونې لومړی موضوع تلک څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریده چې په پاکستان کې د زلزلې له کبله د مړو شمیر لږ تر لږ 255 ته رسېدلی دی. په پاکستان کې د قدرتي افتونو د انتظام ادارې چارواکي وایي چې تر ټولو زیات خیبر پښتونخوا، او په خیبر پښتونخوا کې بیا شانګله ډیره ځپل شوې ده. په دې اړه تفصیل په اسلام آباد کې د مشال ریډیو له خبریالي رابعه اکرم خان څخه وپوښتئ.
د پاکستان د قدرتي افتونو د مبارزې قومي ادارې NDMA ویان احمد کمال په وینا چې په غونډ ملک د زلزلې په نتیجه کې 255 کسان مړه شوي دي، چې پکې زیات شمیر د خیبر پښتونخوا دی. په خیبر پښتونخوا کې د مړه شوو کسانو شمیر 208 دی، او د جوبل شوو شمیر څه د پاسه 1500 دی. د NDMA ویان احمد کمال په وینا چې اوس هم داسې لرې پرتې سیمې شته چېرته چې د حکومت رسایي لا نه ده شوي، ځکه چې د متاثره علاقو سړکونه تباه شوي دي او لارې هم مشکله دي. بلخوا د نهې په ماښام د پاکستان د قدرتي افتونو د مبارزې قومي ادارې مشر سره مشترکه پریس کانفرنس ته د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید وینا و چې د زلزلې له وجې د ټولو زیاته متاثره علاقه د خیبر پښتونخوا شانګله ده. د په وینا چې حکومت د زلزلې نه متاثره علاقو خلکو او مواصلاتي رابطې بحالولو لپاره ټول وسایل په کار راولي، او متاثره کورنو ته به زر امداد هم ورکړی کیږي. د په وینا چې پاکستان د خپل اولس ضرورت پوره کولو صلاحیت لري، او یو هم ناقانونه ګرځول شوي تنظیم ته به د امدادي کاروایانو اجازت نه وي. د NDMA مشر بریګیډ میجر جنرال اصغر نواز په دې موقعه وینا وه چې متاثرینو ته خوراک، کمبلی، خیمې او دوایانې رسول شوي دي. د ده په وینا چې تر اوسه پورې د زلزلې 13 افټر شاکس راغلي دي، د ده هم وویل چې د نقصاناتو جاج اخیستل کیږي. د دې تر څنګ د خیبر پښتونخوا د قدرتي افتونو د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای په وینا چې خیبر پښتونخوا کې د ټولو زیات کسان شانګله کې مړه شوي دي او د ټولو زیات ژوبل شوو کسانو تعلق چترال سره دی. د زلزلې له وجې نقصاناتو په اړه پی ډی ایم ای وایي چې په خیبر پښتونخوا کې 8000 او 3500 کورونه هم متاثر شوي دي او د متاثره سکولونو شمېر 114 دی. د ټولو زیات کورونه په بردیر کې ړنګ شوي دي چې شمېر یې 2300 زیات دی.
په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال رابعه اکرم خان واده دی په ریپورت کې مو اورېده چې تر ټولو زیات شانګله ځپل شوې ده. شانګلې ته د مشال ریډیو بل خبریال نیاز احمد خان تللی او هلته د خلکو د ستونزو او هغوی ته د زیان په اړه ریپورت برابر کړی دی.
نه لکو نه زیات خلقو باندې مشتمله ضلع شانګله کې راغلي زلزلې کې د سرکاري چارواکو تر مخه 55 تنه مړه او په سلګونو جوبل شوي دي. دغرنګه په سلګونو ودانۍ ړنګ شوي. د ضلع شانګلې زلزلې متاثره زیاتره خلق وایي چې تر دې دمه دولت یا غیر دولتي ټولنو د متاثره خلقو مرستې نه دي شروع کړي. د شانګلې په مرکزي ښار الپوره کې موجود روغتون کې د صحت اسانتیاګانو نشوالي له کبله زیاتره جوبل تنان سیدو شریف او نورو سیمو روغتونو کې داخل کړای شوي دي. متاثر یو تن رحیم بار چې د شاپور خوړ اوسیدونکو دی وای
زمونږ سریپ ونه سریپ اگست زړګي پچی نو موږ سره چی او په کوټه زمونږ منی منیو هغه موږ جوار مرچ سپین کړیو نو په دغه جوار په دې څادر کې بلې پسر ورزول هغه ټوټل کتاړو کې برات دي او بس نور ماشومان جو خدای پاک بچ کړو الله دغه کسان اوس پاسپټل کې داخل دي.
دالپورې سره نږدې کوټکی کلی کې هم یو شمیر ودانۍ ړنګ شوې دي. په دغه کې متاثره شوي یو دوه زنانه وایي چې کورونه یې په زلزله کې تباه شوي. نور اسره بسره یې هم نشته. د یخنۍ موسم دی او په ډېر مشکل کې وخت تیروي.
لکه دا دیوالونه راغله زه بیا دې کور ته دننه ننوتم نو زمون دې هلک وویل ته خو دننه کور ته ځې خو دننه کور دې څنګه اله چې ما دې کور ته پاتې یو او دې سامان مې شروع کړم دوره د قاعدې ته سامان مخکې کې خو لکه خپل ځان څنګه جو مې نه ازما سامان زما نه خرابېږي او زما بیا د خوځې په چارو لاس نه رسي یو دا میټر او کرتونه بسترې چې او چینی او دا لاندې شو دي او ګوړه د چې ډبې دا هر څه لاندې شو دي.
او خاون مې مړ دی نشتی پونډ یم د قیو معصوم دی دغه څلور جیرکۍ دی یو ځای په کوټه کې د خوده اریان نستی او کوټه ګوټی رانم روانه شوه او په خانه کوټه ګوټی د موږ کې ټیم پاس کاو اگر انم ولاد په زلزله کې ورو انا شو او خدای واره په خدای روغ وسل دي دغه کار شته چې دا واره په روغ واده.
د ضلع شانګلې نه د صوبایي اسمبلۍ غړي رشاد خان نمو چې کله د سیمې متاثره خلکو مرستو په اړه پوښتنه وکړه نو ښاغلي وویل
چې یو موثر نظام دلته نشتی د روډز هغې وجه نه هغه علاقو ته اسانۍ سره رسایي نه کیږي تل راتل هغه ډېر ګران وي. اوس هم د خلکو زموږ چې کومې رابطې نو خلکو مال مویشي چې کوم دی خپل هغه د ملبو لاندې پراته دي او تاسو به مخکې ووینئ چې روز اوړي فل فور خلکو لا ټینټ ډېر سخت ضرورت دی، کمبلو ضرورت دی، یخ موسم دی، سیزن دی، بارانونو موسم دی او که دا سلسله دغه شانې روانې دا کوم چې ریلیف سرګرمي هغه شانتې نه ده شروع شي کوم چې په کار ده ډېر ضرورت دی دلته نو که دا سلسله داسې روانې نو لږ ورځو کې روز ویدن ډیز تاسو به ووینئ چې اوبو چې کوم مسایل دي د خلکو ته ځکه چې واټر سپلای سکیمونه هم هغه تباه شو نو دا مسایل به سوا کیږي.
د سیمې اولس وایي چې ضلع شانګلې ته د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف، د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک، د پی ټی آی چیرمین عمران خان هم راغلی وو او د تر دې دمه د متاثره خلکو مرستې نه دي شروع شوي او کچری امدادي کارونه زر تر زره شروع نه کړی شول نو د متاثره خلکو شمېره زیاتېدای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، شانګله.
د چترال زلی ناظم مغفرت شاوای زلزلی څه باندې 180 کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د په خبره لا هم ډیرو سیمو ته رسایی نه ده سوي ځکه چې یو شمیر لارې بندې دي. له نوموړي سره د مشال ریډیو همکار اسرار علم مومند مرکه کړې ده.
ابھی تک جو رپورٹ آئے ہیں اس میں 36 جو ہے
د راغلو رپورٹون لمخه تر دې د چترال کې 33 کسان مړه شوی او 155 شوبل دي. د چترال مرکزی لارې بونی پرانستل شوی خو نور لارې لا هم بند پرتی دي. کوم سیمه ته چې رسایی نه کیږي هلته د صحت واړه مرکزونه شته خو چې کوم کسان ډیر ژوبل دي د هغوی علاج هلته ممکن نه دی. خو موږ ته غټه مسأله دا ده چې ویلی سړک بند دی او دغو سیمو ته رسایی نه کیږي نو چې کله دغه سړک پرانستل شي نو موږ به سخت ژوبل کسان اسپتال ته ورسوو.
اور اس کے بعد جو ہے ان کو ریچو اسپتال شفٹ کریں گے.
نازم صاحب دار تو چې د چترال دا وخت کوم کوم لارې بند پرتی دي او خلکو ته څه ستونزې دي؟
روډ منه آپ کو بتایا چې شیشه کور روډ ہے، تریچ روډ ہے.
د شیشه کور، تریچ کوت او شندو لارو پر پرانستو کار روان دي او چې کله خلاص شي نو موږ به وکول شو چې جوړل کسان راو باسو باقی پات خلکو ته خوراک، کمبل او نور ضروری سامان ورسو. کېدې شي چې د غلارې پراتلونکو دوه ورځو کې پرانستل شي. د اوبو سپلای نظام ته تاوان رسیدلې دی. یو شمیر کورونه زلزلې ویجاړ کړې دي، سړکونه وران شوې دي او لارې بندې دي. آخري پوښتنه دا ده چې د حکومت لخوا په چترال کې له زلزله ځپلو سره د مرستو کارونه په څه ډول روان دي؟ حکومت د ژمنو مرسته کړې خو لا هم عملي کار نه دی پیل شوی. له حکومت زموږ مطالبه دا ده چې چترال د دې خلک او د دې زخمونه خپل وګڼي. موږ ته د خلکو د راوستلو لپاره هلیکاپټرې پکار دي. خلک تر شنه اسمان لاندې پراته دي، کورونه یې ړنګ شوي، نو د دوی لپاره د خیمو ضرورت دی. د اکتوبر میاشت ده نو یخنی زیاته ده او په دې څو ورځو کې به واوره هم شروع شي. نو حکومت ته زموږ خواست دی چې خیر دی، دوه دوه کمرې دې خلکو ته جوړې کړي. تماته دا وایي چې چترال کې داسې سیمې هم شته چې پکې منفی 15 ډیګري سینټی ګریډ درجه حرارت وي، نو هلته کې به خیمې څه کار وکړي؟
د چترال نظیم مخترت شاو دا چې د چترال کوم سیمو ته رسایی نه کیږي او په دغو سیمو کې څومره خلک ژوند کوي، په دې اړه زموږ همکار سرله مومند د چترال له اوسیدونکي خبریال نظام الدین سره مرکه کړې ده.
چې کومې لارې زموږ د چترال د سیمې د افغانستان په پوله باندې پروت دي هغه طرف نږدې دي، نو هغه سیمو کې اوس اکسیبلټی پرابلم سلګ ډېر شته. لکه څنګه چې دغه بره اپر چترال ته ستو نو بروغل دغه شانتي د لوور چترال په علاقو کې آرندو یا چې کوم ګرم چشمه چې کوم علاقې دي دغه چې کوم سیمې دي دا یا چې کوم کلاش چې کوم علاقه ده دغه علاقې د افغانستان په سیټ باندې پروت دي، لکه هغه ته ورنږدې دي. نو دغه علاقو دا خو چونکې ډېره غټه علاقه ده، ډېره غټه سیمه ده، نو په دې کې دغه آبادي د ښار د ښارونه لکه د چکم د چترال مین ټاون دی یا د مسټوچ چکم مین ټاون دی د هغې نه تقریبا ډېر لرې پراته دي، تقریبا لس ګنټې لاره، بارہ ګنټې لاره ډسټنس باندې دا علاقې بیا راځي. او بیا دې د چکم دی مینلی ټرانسپورټیشن سیستم یا د روډ چکم مدرفت دی هغه ډېر زیات سخت وي، دې په مشکل باندې خلک ورسي. نو چې کله داسې حالات راشي نو بیا لین سلایډنګ وشي، دی غرون نه چې کوم د کانې راورځي نو لارې بندې شي، نو دغه ټیم کې د خلکو تګ راتګ بالکل بند شي. نو اوس چې کوم کې جوړتي شوي دي نو هغه هم تقریبا په دغه علاقو کې شوي دي، او د هغې د وجې نه لکه کورونه راغورځېدلي دي، بس سیمو کې د غرون نه کانې راغورځېدلي دي او ګاډو سره لګېدلي دي، دغه د وجې نه خلک چې کوم دي کېجوړتي شوي دي.
نظام دار ته وایي چې د چترال کومو کومو سیمو ته رسایي نه کیږي او په دغو سیمو کې آبادی څومره ده؟
نو دغه چې کوم علاقو ما یاد کړی چې کوم زموږ سیمې د افغانستان ته نږدې دي، دې علاقو کې تقریبا داسې وجه نیم چترال د افغانستان طرف ته پروت دی، نو آبادی لږ دي، کم دی کمپیریټیولی. لکه اوس چترال طرف ته ټاون ته لوور چترال طرف ته چې راځي نو آبادی زیات دي، بره چې ځي نو آبادی کمیږي ورو ورو، نو ځکه چې علاقه ډېره ده او آبادی پرې کم دی. نو دا سویلي شي لکه دوه نیم درې لکه خلک به مختلف علاقو کې به پروت وي، او دغه علاقو کې کیژوالټی چې کوم دي هغه تقریبا تر اوسه پورې څونه معلومات لکه میډیا ته راغلی دی یا خلکو ته د خپلې چې کوم معلومات روان دي هغه کې تقریبا 22-23 کسان پکې پاک رسیدلي دي، د واقعیت د وجې نه زخمیان هم پکې ډېر دي.
د چترال خبریال نظام الدین و د مومند او باجوړ ایجنسی اوسیدونکي وایي چې دوی زلزلې ځپلې دي خو حکومتي چارواکو او نه هم نور ادارو سره مرسته کړې ده. دوی د مرستو غوښتنه کوي. دوی وایي چې دوی په مشکل کې دي. د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی له دوی سره غږیدلی او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
په باجوړ او مهمند ایجنسی کې زلزله ځپلی وای چې کومه سرکاري یا غیر سرکاري اداره د هغوی د ړنګو کوټو د لاندې ګیر شوي سامانونو ویستوله نه ده راغلې. دغه سامانونه هغوی په خپله راوویستل، ولې اوس هغوی په ډاګه شپې کوي؟ ځکه چې دغه ادارو ورته د سر د سوري لپاره د خیمو یو رقم انتظام نه دی کړی. د پندیالی محمد ایجنسی یو مشر وای
شیر محمد سازو کوټی خراب شوې دی، یو منډو نو کومه زلا آبادی و مټول لیدل د لکه دا وخت زمانی پیښو کده پلار کې اوسېدلی او لیکنیکم کې اوسېدلی موږ په پیدا شو دا حساب هغه باندې موږ په سودو هغه مرو لیدل ټول پیښو دا حساب پاتې شو. بس کوټی کلم د قسم سره نه ولګل ولکه لا څه د غندې راغلی انداد
او هم د دې سیمې یو بل سپینسر وای چې هغه په ژوند کې داسې رقم تباهي نه ولیدلې او زیاتوي چې حکومتي ادارې د ورسره باید د کور د بیا جوړونې لپاره مرسته بلخوا سیمایز هغه فلاحي تنظیمونه چې په خپل جیب خرڅ د بېوزلو سره مرستې کوي وای چې که حکومتي چارواکي مرستې نه کوي نو هغوی په خپل ډول لګیا دي او دغه ذمهواري یې اوچته کړې ده. رحیم شاه محمد وویل
کوم مته جسمانی لاس او خپو خدمت ته نوغه د پاره مون کوشش دا کو شهر ملګری راولو کوم ولنټیر مون سره چې غدل تراول خلکو مدد وکي. باقی بات منګه د مختلفو ادارو سره د مختلف ان جی او سره د حکومتي چارواکو سره مونږ په دې خبرې ته وکړي چې د قوم ته د ولستا د په درد او غم کې په پکار داده چې دغه خلک نن په دې کې شریک شي.
عبد الله افغان د چارمنګ باجوړ ایجنسی وسیدون کده او هغه هم زلمی را غون کړي چې دغه کورونو سامانونه بچ کړي او ولاړو کوټو ته اډانه ودروي.
لنی کوم نه سمراسته دغه نه شي به خیمه شو کمبل شوی د خلکو د سر د سوري د پاره تر لوخي شو هغه حقوقي موټر را غورځېدنی د خلکو موږ بختنه باندې ملګي خلکو ته پوښتنه کوو ګورځو خلک را ورو باسو سامانونه را باسو کومي کوټې چې راځي هغه ته سمې لګاو او خلکو ته راغو چې را دې نه تاسو بار وسی به لري وسی گئی.
د محمد او باجوړ ایجنسی نه د تحصیل کمیټه شو قدر پوینه روزانه 1500 نه زیات ګاډي په خبر تتل ولې د زلزلې وروسته د غشمیره د سلونه کما شوې ده او د چې ولس لګیا دي چې کورنیوله یو وار بیا د سر سورې پیدا کړي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنس.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. افغان ولسمشر د چارو د تنظیم او همغږۍ د یو مرکز د جوړولو سپارښتنه کړې ده ترڅو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د وروستي زلزلې قربانیانو ته د مرستو لړۍ وغځېږي. د ولسمشر مرستیال ویان سید ظفر هاشمي بیا وایي چې په افغانستان کې تر اوسه د لږ تر لږه 115 کسانو د مړینې تایید شوی دی. فریبا ظاهر پر رپورټ لري.
ولسمشر اشرف غنی دغه سپارښتنې پرون د امنیت شورا په یوه فوق العاده غونډه کې کړې دي او اړوندو مسؤلینو ته یې ویلي چې باید د مرستو د تنظیم لپاره ژر تر ژر د همغږۍ یو مرکز جوړ سي. ولسمشر اشرف غنی غوښتي چې په همدې مرکز کې د مرستو یو صندوق هم کېښودل سي ترڅو د افغان سوداګرو او همدارس د نړیوالو مرستو رسول له یوې مرجع څخه او په منظمه توګه ترسره سي. د ولسمشر مرستیال ویان سید ظفر هاشمي تیر ماښام خبریالانو ته په دې اړه وویل
یک مرکز سوق اداره ایجاد شوه.
د وی د سوق و ادارې او مرکز باید جوړ سي. په دې سره به لاشه نظم او همغږي رامنځته سي ترڅو ټول مرستې هڅې او ټول هغه معلومات چې له بېلابېلو سیمو څخه مرکز ته رسېږي او یا له مرکز څخه نورو ولایتونو ته لارښودنې یا مرستې کېږي ټول په همغږۍ کې ترسره سي. دا هڅه مو د دې لپاره ده چې موږ یو کار دوه ځله ونه کړو او مرستې او هڅې مو تر وروستي بریده اغېزمنې واوسي. د دوشنبه په ورځ یوې زورورې زلزلې چې مرکز یې په هندوکش غرونو کې ښودل سوی او شدت یې 8.1 درجه اټکل سوی د افغانستان په ګډون د پاکستان، هندوستان او د ازبکستان ځینې سیمې ولړزولې. د افغان حکومت لخوا راټولې سوي شمیرې ښیي چې په دې زلزلې کې د افغانستان 9 ولایتونو ته ډېر زیان رسېدلی او د مړو شمیر 115 تنه ښودل کېږي. ظفر هاشمي خبریالانو ته دغه شمیر اعلان کړې.
در مجموع 9 ولایت افغانستان متاثر شوه او صدمه بیشتره دیده.
د وی په ټوله کې د افغانستان 9 ولایتونو ډېر زیانمن سوي دي. د زلزلې مجموعي تلفاتو په اړه چې موږ ته معلومات رسېدلې ښیي چې 115 تنه په دې پېښه کې مړه سوي، 538 تنه ټپیان دي. لومړني راپورونه ښیي چې 2016 کورونه ړنګ سوي دي، 19 ښوونځي، 18 جوماتونه او 40 دولتي ادارې ړنګ سوي دي.
دولتي البته تخریب شوه.
ښاغلی هاشمي زیاته کړې چې په یو شمېر لرې پرتو سیمو کې د اړیکو د نشتوالي له کبله لا هم نه دي توانېدلې چې د ځاني او مالي زیانونو په اړه وروستي ارقام ترلاسه کړي او دا شمېره یې د بدلون وړ وبلله. د وی افغان حکومت مخکې له مخکې د سخت ژمي وړاندوینه کړې وه او له همدې کبله یې له وړاندې په تېره بیا د تاجکستان لخوا په بدخشان ولایت کې اړین توکي ذخیره کړي وو. خو له دې سره سره وایي ټولو زیانمنو سیمو ته د مرستو د رسولو په برخه کې باید له پوره دقت او چټکتیا څخه کار واخیستل سي. د همدې کار لپاره ولسمشر د افغانستان د مالیه وزارت او د پیښو په برخه کې د دولت وزیر ته ویلي چې د یوې ځانګړې غونډې په ترڅ کې بودجه وارزوي او ژر تر ژره زیانمنو کسانو ته ورسوي. د اوس لپاره د ولسمشر د سپارښتنې سره سم باید د زیانمنو سوي ولایتونو والیانو ته 50 میلیونه افغانۍ ورکړل سي تر څو سمدستي اړتیاوې پرې پوره کړي. دغه راز ښاغلی هاشمي د ولسمشر د غوښتنې هغه برخه هم روښانه کړې چې باید د زخمیانو د انتقال او هم د مرستو د رسولو لپاره د افغانستان د هوایي ځواکونو له امکاناتو څخه تر ډېره کار واخیستل سي. د دغې زلزلې وروسته ځینو هیوادونو او مرستندویو ټولنو افغان مشرانو ته د دې پیښې په اړه د مرستو ژمنه کړې ده، خو ولسمشر وایي دوی به د خپلو زیانونو د ارزولو وروسته د اړتیا په صورت کې له مرسته کوونکو ټولنو او هیوادونو سره د خپلو اړتیاوو فهرست شریک کړي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یې جواب درکې
وګور ته ونیسي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان او افغانستان کې د دوشنبه یا ګل ورځې په زلزله کې ګڼې سیمې اغیزمن شوې دي او پکې لوی شمېر کسانو ته مرګ ژوبله رسیدلې ده. په امیر ساحل په خپل رپورټ کې تازه زلزلې ته په کتو د دې څېړلو هڅه کړې ده چې په داسې حال کې په مرستندوی او د بحالۍ په کارونو کې د خنډ او ځنډ لامل څه وي. راځئ چې رپورټ یې واورو.
د روانې میاشتې پر شپږویشتمه په پاکستان او افغانستان کې په راغلي زلزله کې په سلګونه کسان وژل شوي او په زرګونه ژوبل دي. تازه زلزلې په پاکستان کې د خیبر پښتونخوا، ملکنډ، چترال او په قبایلي سیمو کې باجوړ او مومند، او په افغانستان کې یې د بدخشان، تخار، کندوز، نورستان، کونړ، ننګرهار او لغمان ولایتونه ځپلي دي. بل خواته د اسلام آباد او کابل حکومتونه هڅه کوي چې ځپل شویو سیمو ته مرستې ورسوي او هلته د بیا بحالۍ کارونه وکړي. پښتنه دا ده چې کله داسې ناورین پېښ شي نو په مرستندوی او د بحالۍ په کارونو کې تر ټولو لوی مشکلات څه وي. تازه زلزلې ته په کتو په اسلام آباد کې د مرستندوی ادارو پخوانی کارکوونکی ارشد محمود وایي اکثر چې کله داسې ناورین پېښ شي نو د پاکستان حکومت له ناحکومتي او مرستندوی ادارو د مرستو غوښتنه کوي، خو دا ځلې داسې هیڅ اپیل نه دی کړی، نو ځکه هم ډېرې مرستندوی ادارې ځپل شویو سیمو ته نه دي رسېدلې. ارشد محمود زیاتوي چې په مرستندوی کارونو کې د خنډ او ځنډ بل مهم لامل دا دی چې ضلع انتظامی او یونین کونسل اکثر تیاری نه وي.
خو دا سوچ نه کوو چې یاره د دې مسلې زده کړو او موږ تیار یو د داسې قدرتي آفاتو لپاره په مستقبل کې. دا څه لومړی ځل نه دی، موږ ټولو ته پته ده چې نن نه لس کاله مخکې 2015 کې د اکتوبر په میاشت کې یو خوفناکه زلزله راغلی وه. د 50 اویا زرو نه سوا خلک پکې وفات شوي، سیلابونه راغلي دي، نور قدرتي آفات راغلي دي په موږ باندې، خو تیاری په هغه حساب سره نه، خاص طور باندې د ضلع په سطح باندې، د یونین کونسل په سطح باندې، په لوکل لیول باندې.
په کابل کې د وال سټریټ ژورنال خبریال حبیب خان تو تاخیل چې اکثر ناورین او جګړه ځپلو سیمو ته د خبریالۍ لپاره ځي وایي په افغانستان کې د طبیعي ناورینونو په صورت کې په مرستندوی کارونو کې د خنډ او ځنډ درې مهم لاملونه وي چې په سر کې یې ناامني ده.
یو امنیتي ستونزې چې همالته بیا د مخالفینو وسلوالو غلو ملو دې خلکو لاس نه شوتلی، او بله مسله د هغه د اکسس ده چې دوی تر ډېره داسې ملاري پرتې سیمې چې ډېرې زیانمنې شوي او حکومت ورته په اسانۍ باندې اکسس نه شي کولی یو سیمې ته. او بل د حکومت دا بیوروکراسي همدغه درې دي، ځوانان ځینې ولیان شروع دي، دما ډېرو سیمو ته تر اوسه پورې مرستې نه دي رسېدلې او عملته یې له مرکزي حکومت هیڅ نه دي ورغلي.
په پاکستان او افغانستان کې پوهان وایي اکثر په ناورین ځپلو سیمو کې په روغتونونو کې د درملو او روغتیايي کارکوونکو کموالی هم د دې لامل شي چې ژوبل شوي او ناروغه کسانو ته د درملنې اسانتیاوې نه برابرېږي او بیا پر لویو روغتونونو بار زیات شي چې بحران نور ژوروي. دوی په دې لړ کې د سوات، پېښور، کابل او جلال آباد د روغتونونو په مثال ورکولو زیاتوي چې که په سیمه ییزو روغتونونو کې د بیړنیو حالاتو انتظام لپاره سامان او کارکوونکي موجود وي نو د ډیرو ځپل شویو یا ژوبلو کسانو ژوند ژغورل کیدی شي.
د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال
ما ته خوښ دي چې زه خپل پلان سره امجزي په شان ودرې کوم د سمه ده
کې به خام مضبوط تعلیم به حاصلو
د شو نجونی په دې مکتب کې شته د ماشومان او ماینده په دې مکتب
د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هلي خبرونه کې اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. وخت په پښتونخوا کې د سهار 9:30 بجې سوی د خبرونو د لنډیز پر لور ولاړ شو. په پاکستان کې د راغلي زلزلې له امله د مړو شمیر لږ تر لږه 225 ته رسیدلی. پاکستاني چارواکي وایي چې په غرنیو سیمو کې د سړکونو او پلونو د له منځه تلو له کبله د لټون او مرستو لړۍ له خنډ سره مخامخ ده. په افغانستان کې د زلزلې له کبله د مړو شمیر لږ تر لږه 115 ته پورته شوی. د ولسمشر مرستیال ویاند سید ظفر هاشمي تیر ماښام په کابل کې خبریالانو ته وویل چې ښایي د شمیر کې بدلون راسي. برتانیا به په 2014 کال کې هم په افغانستان کې د خپلو سرتیرو اوسنۍ کچه وساتي. د برتانیا د دفاع وزیر مایکل فالن د سیشنبې په ورځ د ژمنه په یو لیکلي بیان کې د هغه هیواد پارلمان ته استولې ده. د امریکا د دفاع وزیر اشکاټر ویلي چې هیواد به یې په راتلونکو اونیو کې په شام کې خپل هوایی فعالیت زیات کړي. اشکاټر ویلي چې امریکا به د دې کار لپاره له خپل او ائتلافي اضافي او درنو هوایی بریدونو کار واخلي. امریکا وایي تمه لري چې ایران به د لومړي ځل لپاره د شام د شخړې په اړه له امریکا او روس سره په ګڼ اړخیزو خبرو اترو کې بلنه ورته ورکړل سي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جان کربی د سیشنبې په ورځ وویل دا د ایران خوښه ده چې په دې خبرو اترو کې برخه اخلي او کنه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری په لومړي ځل د منځنۍ اسیا د هیوادونو سفر کوي. جان کری د بدا سفر پر راتلونکو څو ورځو کې پیل کړي او هلته به له خپلو سیالانو سره پر دوه اړخیزو او ګڼ اړخیزو چارو خبرې اترې وکړي. تاسو موږ غږ له مشال رادیو اوري او سم د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته کتنه لرو. د پاکستان کورنۍ ورسپانو نن په خپلو غنو کې پر کوم موضوعات باندې مقالې خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سراج زهیر دا ورسپانه لوستې دي او لنډیز وړاندې کوي.
نن د پاکستان اکثر د اردو او انګریزي ژبو ورسپانو خپلې ادارې په پاکستان کې پراغلي زلزله باندې لیکلي. جنگ ورسپانه خپلې ادارې کې وایي په پاکستان کې اوسنۍ زلزلې یو وار بیا په دې ملک کې د قدرتي افتونو په حقله د وړاندې نه د خبرتیا ناقص نظام په ګوته کړو. درې وړاندې وایي د ګل پورس په ټول پاکستان کې سخت زلزله راغله چې شدت یې 8.1 و او په دې کې زیات نقصان خیبر پختونخوا کې شوی دی. ادارې زیاتوي وفاقي حکومت د خیبر پختونخوا د هر قسمه مرستي اعلان کړي کوم چې یقینا د ستاینې وړ دی چې په دې سخته غړۍ کې ټول پاکستان یو موټی دی. خو د دې سره سره پکار دی چې حکومت خپلې هلې ځلې جاری وساتي ځکه چې داسې شکایتونه هم ترلاسه شوي چې د کال 2015 د زلزلې متاثرینو ته تر اوسه امداد نه دی ترلاسه شوی. نو پکار دی چې حکومت دې اړخ ته هم پام راوګرځوي. دریا اخري کې وایي چې حکومت له پکار دی چې درستو منډو ترلو نه وړاندې د قدرتي افتونو د مخنیوي په چارو توجه ورکړي او د ولس ځان او مال د حفاظت لپاره داسې ګامونه پورته کړی شي چې په دارنګ افتونو کې ځاني او مالی زیان کم ناکم کیږي. دغه رنګ د انګریزي ژبې ورسپانډر ډان هم په دې موضوع کې پاتې شوي او لیکي چې د زلزلې نه ډېرې متاثره شوي لرې پرتې او غریزي سیمې دي او د دغه ځای اوسیدونکو لپاره د امدادي سامان رسولو لپاره څه خاص منصوبه بندي هم نه ده شوې او تر دې دمه سرکاري او غیر سرکاري چارواکي هلته د ځان رسولو په هڅه کې دي. ادارې زیاتوي چې د دې قدرتي افت نه دوه سبقونه اخیستل ضروري دي. یو دا چې په غریزي سیمه کې اوسیدونکو ته څنګه او زر تر زره امدادي ادارې ځان رسولی شي او بل دا چې د قدرتي افتونو سره مبارزه څنګه کېدی شي. ادارې مخکې وایي چې دا ښه موقع ده چې راتلونکي وخت لپاره حکومت په دې سوچ وکړي او باید چارواکي په لوی کچ د ذمهوارو احساس ولري. بل پلو د پېښور نه خپرېدونکي مشرق ورسپانه خپلې ادارې کې لیکي چې کله هم په پاکستان کې څه مصیبت راشي او خلک اسپتالونو ته ورسي خلاصول شي نو په هغه مقدم وزیرانو او نورو وی آی پی اسپیټالونو ته دراتک په وجه باندې د اسپیټال د عملی سره سره مریضانو ته هم ډیر زیات مشکلات ورپیخوي. درې پخ کینی کې چې یو طرف ته سکیورټی سخت کړی شي نو بل طرف ته د میډیا نمائندگان هم را روان وي چې لکه بل یو عجیب صورتحال را پیدا شي. درې مخکلي کې چې په ایمرجنسی کې هسې هم خلک په ډیر تکلیف کې وي نو که په داسې صورتحال کې د جرأت مظاهره وکړي شي او بغیر له پروتوکول د صحت وزیر د صحت سیکرټری سره د اسپیټال دوره وکړي نو دا شان به خلک له ډیرو مشکلاتو بچ پاتې شي. نو پکار ده چې صوبایي حکومتونه دې اړخ ته خصوصي پاملرنه ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای ورځپاڼې نیویارک ټایمز په افغانستان او پاکستان کې د راغلي زلزلې له کبله خلکو ته د اوښتې زیانونو موضوع څېړلې ده. بل پلو د بخښنې نړیوال سازمان د یوې لیکنې په ترڅ کې په افغانستان کې د هغه هیواد د بشري حقونو د خپلواک کمیشن پر کارکوونکو د سوي برید غندنه کړې ده. هارون باچا د دې دواړو لنډیز وړاندې کوي.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکنه وایي د دوشنبې ورځې زلزلې د افغانستان او پاکستان په شمالي برخو کې چې د لیکنې تر مخه دواړه جګړه ځپلي هیوادونه دي خلکو ته درانه ځاني او مالی تاوانونه واړول. د پاکستان په اسلام آباد او پېښور او همداراز د افغانستان په کابل کې خلکو د دغو ښارونو په لارو کوڅو کې د ویرې شیبې تېرې کړې. په لیکنه کې د افغانستان د تخار ولایت د والي د ویان ثناء الله تیمور له خولې ویل شوي چې د تالکان ښار د نجونو په یوه سکول کې د غالمغال جوړېدو له وجې دولس نجونې مړې شوې. لیکنه کاږي په دواړو هیوادونو کې د بجلی او مواصلاتي نظامونو د خرابېدو له وجې حکومتي ادارې د زلزلې د تاوانونو د دقیقې اندازې لګولو په برخه کې له ستونزو سره مخامخې شوې. لیکنه وایي زلزلې بیا د افغانستان په هغو سیمو کې خلکو ته زیات زیانونه ورسول چې وارد مخه وسلوالو پکې د حکومت پر ضد جګړه تیزه کړې ده. بلخوا د بخنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل یوه اعلامیه خپره کړې چې پکې د افغانستان د بشري حقونو پر خپلواک کمیشن د شوې حملې سخته غندنه کړې. وسلوالو د روانې میاشت پر شپږویشتمه په جلال آباد کې د یاد کمیشن پر یوه ګاډي چې د دغه ادارې اته تنه کارمندان پکې سپاره ول برید وکړ. د بخنې نړیوال سازمان له افغان حکومتي مقاماتو غوښتي چې د دغه پیښې پراخې او بې پرې پلټنې وکړي او مرتکبینو ته سزاګانې ورکړي. یاد سازمان ویلي چې که د افغانستان د بشري حقونو پر خپلواک کمیشن حمله یو قصدن عمل وي نو باید چې دغه کړنه د یوه جنګي جرم په توګه وپیژندل شي. لیکنه وایي په افغانستان کې د بشري حقونو مدافع کسان او فعالان د ویرې په فضا کې ژوند کوي او په پرله پسې توګه د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو او همداراز د زورواکو او مافیایي کړیو لخوا په نښه کړل کیږي. لیکنه زیاتوي په افغانستان کې د بشري حقونو پر فعالانو د کېدونکو بریدونو پلټنې اکثره وخت نه کیږي او د دغو بریدونو عاملین پرته له دې چې مجازات شي په ټولنه کې خلاص مټ ګرځي. په لیکنه کې د دغو فعالانو د امنیت د خوندیتوب ذمواري پر افغان حکومت اچول شوې ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. امریکا وایي چې په راتلونکو اونیو کې به په شام کې خپل هوایی بریدونه زیات کړي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ایش کارټر کړې ده. ایش کارټر ویلي چې دا کار به په د امریکا د اضافي او همداسې د ایتلافي ځواکونو د هوایی بریدونو په مټ کوي. فریبا ظاهر په دې اړه رپورټ لري.
د امریکا دفاع وزیر اشتون کارتر د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته ویلي چې دغه هیواد به د ائتلاف د اضافي الوتکو په کارولو سره په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې خپل هوایي بریدونه ډیر کړي. د امریکا دفاع وزارت دا څرګندونې داسې مهال کوي چې له څلورو ورځو راهیسې د داعش په وړاندې د ائتلاف ځواکونو هوایي بریدونه په یو ډول درېدلي دي. کارتر وای
From the skies above we expect to intensify our air campaign.
دوی وای موږ په پام کې لرو د حواله لارې خپل بریدونه ډیر کړو. البته د ائتلاف ځواکونو د الوتکو په کارولو سره به د داعش پر وړاندې هوایي بریدونه ډیر او زور ورسي. د معلوماتو په شکېدو سره به د داعش مهم اهداف چې د هغوی د مالی شبکې اصلي ستون یعنی د نفتو شبکه هم پکې شامل ده په نښه سي. د امریکا دفاع وزیر داسې مهال د داعش پر وړاندې د هوایي بریدونو د ډیرېدو خبره کوي چې په سوریه کې د حکومت او هم د ایراني قواوو د ملاتړ په هدف د روسي هوایي بریدونه دوام لري. اشتون کارتر وایي متحده ایالات غواړي د سوریې رقه ښار او د عراق رمادي ښار چې د اسلامي دولت ډلې مهم مرکزونه بلل کیږي په نښه کړي او تر فشار لاندې راولي. کارتر ټینګار کوي چې په دې اقدام سره نه غواړي له روسیې سره همکاري وکړي او زیاتوي چې په سوریې او عراق کې به د امریکا عملیات د روسیې د هوایي بریدونو تر اغیز لاندې رانسي. پر دې سربیره کارتر وایي امریکا نه غواړي په دې بریدونو سره له روسیې سره متحد سي ځکه د ده په خبره روسیه په حقیقت کې په سوریه کې د حکومت د مخالفینو ډلې په نښه کوي او دا کار د سوریې کورنۍ جګړه لا ډېروي. په همدې حال کې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال جوزف ډانفورد د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته ویلي چې د استخباراتي معلوماتو له مخې شاوخوا 2000 ایراني سرتیري اوسمهال د سوریې ځواکونو په لیکو کې له مخالفینو سره جنګیږي او د ده په خبره د عراق په جګړه کې هم څه باندې 1000 ایراني سرتیري ښکیل دي. ایران هم د روسیې په څیر د سوریې د حکومت ملاتړی هیواد دی. جنرال ډانفورد وایي چې دی د داعش پر وړاندې جګړه کې د عراقي ځواکونو تر څنګ د امریکایي قواوو د ځای پر ځای کېدو وړاندیز ارزوي خو په دې شرط چې دغه کار د اسلامي دولت سختري چې ډلې د ماتې امکانات ډېر کړي.
د جرمني مطبوعات وایي دغه هیواد پلان لري چې افغان پناه غوښتونکي بیرته خپل هیواد ته ولشي. د برتانیې ورځپاڼې ډیلي ټلیګراف په خبره یورپ د وخت په رسیدلو پناه غوښتونکو کې له شامه وروسته زیات کسان له افغانستان لري. تفصیل له عبدالحی کاکړ اورو.
ډیلی ټلیګراف د جرمني د میډیا حواله ورکوي چې د دې هیواد د چانسلري انګیلا مرکل حکومت هغو رپورټونو اندېښمن کړی دی چې دا وخت اروپا ته په لوی شمېر کې افغانان د پناه غوښتونکو په توګه را روان دي. د دوی په خبره انګیلا مرکل غواړي دغو خلکو ته یو سخت پیغام ورکړي. د ملګرو ملتونو په وینا تر اوسه پورې 1,24,000 افغانان یورپ ته رارسېدلي دي. له شام وروسته افغانستان دوم هغه هیواد دی چې په لوی شمېر کې خلک یورپ ته رارسېدلي. خو د انګیلا مرکل حکومت دا شک لري چې څومره افغانان راغلي هغه اصلي ستونزې نه لري، بلکې دوی د اقتصادي ستونزو له وجې مجبوره سوي چې یورپ ته راسي. ځاتبی خو جرمني هغو افغانان ته د پناه ورکولو پلان لري چې د افغانستان له هغو سیمو راغلي چې د وسلوالو طالبانو له ګواښ سره مخامخ دي. خو د کابل په شان د هغو سیمو پناه غوښتونکي به بیرته لیږي چې آرام دي. د ورځپاڼې په وینا جرمني وار له مخه د 50% پناه غوښتونکو درخواستونه رد کړي خو د قانوني ناڅرګندتیا له کبله لا هم بیرته لیږل سوي نه دي. د جرمني حکومت غواړي د اروپایي ټولنې په مرسته له افغان حکومت سره د وګړو د ستنولو تړون لاسلیک کړي او که داسې ونه سو نو جرمني به په خپله له کابل سره د دې شان تړون کولو کوشش کوي. خو د جرمني حکومتي سرچینو په ډاګه کړي چې له دې ګام څخه به هغه افغان پناه غوښتونکي نه اغېزمن کیږي چې حقدار دي. د ډیلی ټلیګراف په وینا دا وخت 0000 پناه غوښتونکي افغانان په جرمني کې دي چې درخواستونه رد شوي دي. د دوی د دوسیو هر ورځ جاج اخیستل کیږي او اجازه نه لري چې کار وکړي.
عبدالله کاکړ او اوسم ستاسو پام د مشال ریډیو 19 پروگرام تاند هلی پر لو راډو د خبرونه ستاسو لپاره په تکراری توګه خبريږي چې قربنای فرخنده اسد.
په تاند هیلی خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د قبایلي سیمو د ځوانانو لپاره د خیر ښېګڼې او تعلیمي پرمختګ د یوې کارکوونکې مهرین اپریدی سره خبرې کوو.
او یو د یو خوشحال وخت را روان دی فاډه کې او هغه د لپاره پکار دی چې زموږ ځوانان ټول تیار وي او مونږ ان شاء الله تیار هم یو. مونږ
د خیبر ایجنسی د تیرا سره تعلق لرونکي مهرین اپریدی په قبایلی سیمو کې د ځوان کول د پرمختګ، تعلیم او روزګار لپاره کار کوي او د دغه لپاره یو اداره فاټا یوت فورم هم جوړ کړی ده. مهرین د پېښور پوهنتون نه ماحولیاتي ساينس کې شپږم کړی دی. د خپل ادارې او کار په اړه دا وایي:
کوم چې موږ حالات ګورو د فاټا او بیا زمګه د قبایلو چې کم ځوانان دي نو هغه چې کوم بیسیک حالات وو زمونږ کم چې راتلونکي جنریشن چې او کم چې دا روان جنریشن دی دې چې کوم مسائل دي. کله چې ما دا وکتل کله چې ما د خپل خلکو مجبوریانې وکتلې هغه چې کوم هغه څنګه وخت یې لګیا دي نو هغه ټایم زما د کې دا راغل. د 2011 خبره ده چې زمونږ د قبایلو اواز مخکې رسول لپاره
جدوجہد کول ضروری ده او د خلک پکار دي چې هغه زمونږ دفاع ته او خاص تر زمونږ کم چې ځوان کول دي او بیا کې فیمیل دې مسلې دې مخکې یو ستې د ګورنمنت په اجنډا راولي نو دې لپاره 2011 او 12 کې موږ ډېر افورت وکړو بیا ما یو اداره جوړه کا فاټا یوت فارم په نوم باندې او هغه کې بیسک مقصد زما دا او کم د فاټا ځوان کول دي هغه موږ د ګورنمنت په اجنډا راولو چې دا کم ځوانان دي دا ډېر امپورټنټ اسټ دي تاسو اینڈ اٹس ا ټایم ټو انویسټ آن دیم بدی ونی انویسٹمنٹ اسٹارٹ کے نظمگا پر سوسائٹی کی جمگا ملک کی جمگا معاشرہ کے امن ہم رہا پلیس ہو جائے امپورٹنٹ ایجنٹ آف چینج کے
دا چې د مهرین سره د قبایلی سیمونه نورې جنکې هم د دوی په اداره کې کار کوي او کنا په جواب کې دعوایي
کل فاټا یوت فارم چې اوس د نوم موږ لري چینج کړی دا موږ د تو فیو فاټا یوت امپاورمنت اینڈ ډیولپمنت اسوسییشن او فاټا یوت فارم موږ سره د کې میل او فیمیل د موږ پښتنې خويندې او پښتنې رونه دوانه قبایل چې هغه دوانه د پلیټ فارم انډر موږ کار کو په یو میچور انډرستانډینګ باندې او موږ سره کافی فیمیل چې کوم اوس مخکې راځي لګیا دي او دا د فخر محسوس کوم کلا ما د فاټا ځوانان ته आवाज اچت کو د فاټا ځوان کول د پاره د فاټا خلکو د پاره نو هغه ټایم په زموږ سوسایټي کې ایونلی کم چې زموږ میل سایډ دی زموږ رونه دی هغه کوم لکه دا شنه غږ چانو پورته کړي او فلنه د فاټا ځوان یو ځوان کول کیو را پاسې دلې چې زموږ د فاټا خلکو د پاره یا ځوانان د تاسو نیشنل لیول باندې د ریګنیشن ورته هغه مسلې مو چې نو ماشاءالله او هغه نه بعد ډیر زیات فیمیل راغی
او مہرین اپریدی وای په 2012 او 2013 کال کې دوی د هغه وخت گورنر نه د ځوان کول لپاره د پالیسۍ د جوړولو منځوري واخیسته او بیا په دغه کار اهم پیل ک د دغه پالیسۍ لمخې دوی کوشش کوي چې د قبایلی سیمو د ځوانانو مسلې هوارې کړي مہرین وای باید دغه پالیسۍ اوس حکومت عملی کړي
2012 او 2013 کې موږ په دې باندې کار کړو 18 ترامین چې کلو شو ناغه کې کم چې فیڈرل لیول باندې کم چې یوتی منسٹری وا هغه دې صوبو ته ورکلا نو حالانکه کم چې څنګه قبایل چې موږ فیڈرل گورنمنٹ سره یو نو کله چې په فیڈرل لیول باندې د ځوانانو کم چې یوت منسٹری وا هغه ختم شو نو که تاسو خیال وکړئ نو موږ چې کم د فاټا ځوانانو لپاره لږ ډیر فنډ یا کملتن پروګرامونه روان نو هغه ټول بند شو هرې صوبې خپل یوت منسٹری جوړه کا ټول خپل خپل ادارې جوړې کې هرې صوبې کې هغه د ځوانانو په ترقی باندې هغه د کار شروع کو مختلف هرې صوبې خیبر پختونخوا بلوچستان ټول خپل خپل بیا د ځوانانو پالیسی جوړه کا یو پالیسی چې کوم غوته وایو هغه پالیسی جوړ شولې نو په دې وخت کې مونږه د اواز پورته کو کم د فاټا ځوانان دي هغه الریډي موږ فیډرل ګورنمنت سره یو فیډرل ګورنمنت الریډي هغه د یو منسٹری اختیار چیرې صوبو ته ورکو نو اوس په زموږ د فاټا ځوانان چیرې هغه مسلې یا هغه د کم پروګرام پر راځي ډیولپمنټل پروګرام یا نو سکیمز هغه به چرته نه راځي نو دې حق کې بیا موږ ګورنر سیټ سره ملو شو موږ هغه نه دا یو جنون ډیمانډ وکړو چې د فاټا ځوانان لپاره هم تاسو یو یوت پالیسی جوړ کړئ کوم چې هغه هغه د ډیولپمنت هغه ډیولپمنت هغه ایجوکیشن امپلویمنت انټرپرینورشپ نو چې څومره مختلف هغه انګیجمنت لپاره هغه ترقی لپاره سپورت د مختلف د کوم شوبيري بدې باندې تاسو پوره مکمل پالیسی ورکړئ تاکہ دا ځوانان چې دا موږ په یو یو پلیټ فارم باندې روان شي او هغه یل تل لپاره ډیولپمنت کولو روان شي چې هغه یې هغه انوالو شي دې حق لبیا گورنر صاحب هغه ټایم دا پالیسی منظورم کا او هغه ویل چې خامخا به دې کار روان کړي دا خبره خبره ده سره سره موږ وته یو بل ډیمانډ هم کړو چې فاټا سیکریټریټ کې د ځوانانو لپاره یوت افیر ډپارټمنټ هم اوپن کړي هغه هم اوپن شول بیا هغه باندې موږ ډېر ایڈوکیسی وکړو موکو او اوس دا پالیسی چې راغه پایپ لاین کې را الریډي جوړه شوې ده موږ سرکار کړې دي او تاسو په تر زمګه بد کې پټې دارې شي کلم شي حکومت بدل شي گورنر بدل شي نو کم شي تړې پالیسی دی او دړې څومره چې زمونږه کاون روان یا بیا سلو شي سټاپ شي بیا دوباره نوې پستر غواړي هغه ته ریکوست کول غواړي نو دې وخت موږ دوباره هم کوشش کوو لګي چې گورنر سیب سره کوم چیرې سه مې تا باقي سیب بیا سره موږ ملاقات وشي او موږ غوښتل دا یو ډیمانډ وکړو تاسو دا کوم چې پالیسی ته دوباره ریوپن کړئ او دا بدی باندې کار شروع کړی تا کبدی کار شروع شو نېشنل انټرنیشنل دوه ډونرز براشي
او دل ته زمګ فاټا کې کوم چې زمګ ځوانان دی هغه د پاره بډي ترقیاتی کارونه سٹارټ شي هغه د بډیر هنر او ډیر هغه جاب او ډیر مسلې به هغه حل شي.
دا چې د قبایلی سیمو ځوانان د فاټا آئینی او قانوني حیثیت په اړه څه نظر لري په جواب کې مهرین اپریدی وایي،
کوم غو ګورو نو کوم چې زمګ قبایل دی د اف سی آر لاندې کوم چې یو ریګولیشن دی هغه انډر تقریباً تقریباً سل کالو نه دی لاندې لګیا دا زمګ کوم چې آئینی حقوق دی هغه څه پورې فاټا خلکو له میلاو نه دي. نو کوم چې ځوان کول دی هر یو که تاسو یو انلی لکه زه دا نشم ویلی چې په لس کې یو لس نه لس کسان په یو ځای کې وي، ټول کوم ځوانان چې دي هغه دې ټایم هغه د حکومت باندې نظر دی، زموږ پارلیمنټین باندې نظر دی، او هر یو کس چې هغه دی د تور قانون دی ته موږ یو تور قانون وایو، دې نه ځان خلاصول غواړي، ځکه دې زموږ ترقی ټول لارې بندې کړې دي. دا قانون چې دی دې زموږ کوم چې قبایل دي هغه بند کړي دي، آزاد نه دي، موږ قبایل آزاد نه یو، خلک کوئی قبایل آزاد دي موږ آزاد نه یو، ولې آزاد نه یو؟ موږ د تور قانون کوم چې په دنیا کې دا مشهور دی دا یو تور قانون دی، دې قانون لاندې موږ اوسه پورې جګړه شوی یو. نو زموږ ټول نه اول خدا و چې موږ د زموږ کوم چې پارلیمنټیرین دي زموږ ځوان کلچر په دې باندې ډېر زیات خوشحاله دي چې کم از کم فرسټ ټایم زموږ د فاټا کم پارلیمنټیرین دي زموږ ایم این ایس دي هغه یو آواز پورته کړو چې د فاټا خلکو له آئینی حقوق ورکړي شي. خو زیات تر کوم چې زموږ ځوان کول دي هغه سوچداري چې فاټا له کوم چې زموږ قبایلي علاقې دي هغه ته د آئینی حقوق ورکړي شي، خو دا د یو ځان ته یو 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 صوبې سټیټس ورکړي شي دا به زیاته خبره وي، ځکه چې زموږ مسایل ډېر زیات دي او که موږ دې له یو آئینی حقوق ورکړي شي نو زموږ فاټا به ترقي وکړي او بل دا شي چې یو امن هم راشي.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د فاټا د ښځو لپاره هیڅ مختص سیټونه نشته او مهرین وایي دوی په دې اړه خپل کوششونه پیل کړي دي چې باید د فاټا ښځې د هم د پارلمان غړې جوړې کړل شي او باید د دوی لپاره خپل مختص سیټونه وي.
بالکل زیدا زموږ ډېره غټه بدقسمتي ده ځکه چې کوم ګورو معاشره یو معاشره چې هغه هغه ته کوم اهم کردار یو فیمل یو خدای چې راغی ډېر اهم کردار دی معاشره کې او زموږ یو پر امن معاشره جوړولو کې ځکه چې یو ماشوم چې یو بچی چې هغه د مور غېږه اوزي نو یو پر امن معاشره کې د خدای ډېر اهم کردار دی. خو بدقسمتي دا چې زموږ فیمل یا زموږ د قبایل سیمې چې کوم خدای دي هغه په دې بدی پالیسی میکینګ کې یا زړه مچ هغه په بدی لیول باندې اوسه پورې دا نه غي نه دی هغه اواز مخ کې تراغو نه دی هغه غږ مخ تراغو. نو اوس وخت سره غل چې سخ اجد دی چې کوم د فاټا نمدا فایند دي هغه هم هغه اواز مخ کې ورو د پاره هغه مسائل مخ کې ورو د پاره په پارلمان کې هم د فاټا فیمل کوم چې دغه خزي دي دا غي مخصوص سیسنه په کاري څنګه چې پاکستان نوري دغه خوایندې دي هر سوبې خپل سیسنه دي بیا په قومي سملې کې خپل سیسنه دي او په صوبایي سملې کې خپل سیسنه دي. خو په قسمتې سره زموږ کوم چې د فاټا خوایندې دي هغه سپورې د حکومت په ایجنډا رښتا نه زموږ حکومت یا زموږ ګورنمنت چې هغه سپورې زموږ خپل ته امپورټنس ورکړي نه دي چې دې مسایل دي د دې خدي مسایل چې موږ مخکې څنګه ورو په دې مثال و انا مخکې دي چې کله دې مسایل یو بره په پارلمان کې هغه بل دې کې ډیسکس شي چې دې خدو لومړی څو ورکول دي دې مخکې مسایل دي. نو دې لپاره موږ لګیا یو ډیفرنٹ پلیټ فارم نه مختلف دې کې د خپل پرسنلی ټرو میډیا هم دې لګیا ما او سره سره کوم چې پالیسی میکر کې هغه فرم غو کانټاکټ کیو بار بار موږ تم دا وایو چې کم از کم اوس وخت چې راغلي دي چې تاسو فیمل شامل کړئ رنګ خوایند چې دی هغه بده ترقی بده پروسس کې شامل کړئ.
مهرین اپریدی وای دی په فاټا کې د جنکو د تعلیم لپاره هم حالې ځلی کوي ځکه چې د دوی په فکر یوازې تعلیم د قبایلو ټولې مسلې هوارولې شي.
بالکل که تعلیم وګوري تعلیم نه بغیر معاشره ترقی نشي کولای مخ نشي تللی او خاص کر زموږ قبایلی سیمه کې د ټولو ماشومانو کاغذ چې نه کېږي کاغذ لکان دي زموږ راتلونکي جنریشن دا بار بار دا خبره کوم چې موږ اوس یو حالات نه روان یو جنگ حالات نه وروتو زموږ کم چې بیا تر خلک چره هغه ټول په کمپونو کې دي کمپونو کې دا لاس کالو نه زمونږ د خیبر ایجنسی د نارت وزیرستان ساؤت وزیرستان دا ټول علاقې شری کم چې زمونږ بچی را اوسي دي هلته نه نو کمنګ لکه نن نه بل لس کاله بعد زمونږ یو بل ډېره غټه مسله مخې ته راځي او غټه مسله دا ده
لس کال بعد کم چې زموږ دا نن سب بچی چیرې کم چې لسو کال دغه به د شلو کالو وي نو سره به ډېر یو غټ یو جنریشن چیرې یو ډېر زیات یو غټ د کم چې نوی کل چې را روان دی ځوانانو هغه به موږ سره ایجوکیشن نه بغیر وي نو دا به موږ لپاره په قبایلي سیمو لپاره نه بلکې پوره دنیا او پاکستان لپاره ډېره غټه مسله به جوړېږي ځکه چې تعلیم نه بغیر موږ یو پرامن معاشره یو ترقی یافته معاشره نشو جوړولی نو دې لپاره هم لکه زموږ کوشش داری ځکه داری سټیټ خبرې دي دونه سکول ته باید دونه ډېر ماشومان بهر دي چې هغه ماشومان کم ماشوم به موږ راولو سکول ته به بوځو ځکه چې موږ په خپل کم چې زموږ ځوان کول دي موږ دونه کوشش کوو لګیا چې موږ اویرنس کوو لګیا یو هغه په والدین کې هغه مور پلار ته موږ دا میسج ورکو موږ ځو علاقو ته ځو آی ټی پیز کیمپس ته ځو چې تاسو خپل بچیانو باندې کم تعلق ته وکړه چې نه دی په ځوانو باندې سبق ووایې ځکه چې مخکې انشاءالله پوره امید داری چې امید سره موږ ګورو لګیا چې فاټه زموږ قبایلي سیمې اوس پورامن شوي دي او انشاءالله یو ترقي او یو خوشحال وخت را روان دی فاټه کې او هغې دپاره په کار ده چې زموږ ځوانان ټول تیار دي او موږ انشاءالله تیار هم یو موږ تیار یو چې موږ د خپلې علاقې ذمواریانې اوس اوچتی کړو ځکه چې څو پورې زموږ ایجوکیټډ یوت خپل علاقو ته واپس لاړ نه شي زموږ غونې خلک مہرین غونډه لس نورې مہرین داسې نور زموږ غرونه دي هغه کم چې دلته پېښور کې لاهور کراچۍ کې ناشتي ده چې حالات خراب دي الته نوکریا نه کوي چې دا ځوانان څو پورې واپس لاړ نشي یو خپل علاقې د پر کار ونه کی دینه بغیر کې دی نشي ان شاء الله څونه چې وګورم لګي زموږ ځوان کول اوس تیار دی هغه وی چې موږ بیماری ته وو تاسو باندې بیماری واچو ان شاء الله یقین هم دی څنګه امن راشي او مهاله سازگار شي او یو د اړین حقوق ملو شي تاسو به وګورئ چې قبایلي سیمو ځوانان چې لري هغه به بغیر له تنخواه خپل د علاقې لپاره خپل لغه لپاره به درازي او دفترونه او دینه به آبادي
دا وه د دې اونۍ تاندې هلې خبرونه چې تاسو واوریده زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای په امان.
جدا بن شو
بے وفا بن شو
تو خیر اغیار پو کسو
چری خطا بن شو
مونگا مزل کڑے دے پلو یا لار دمینے پلو یا لار دمینے ز صبر دلے نشم بغیر تا وقت نا
ہم صبر دل نشم
مونگا کمولے نشو نور انتظار دمینے نور انتظار دمینے ستا دور بلتا پیم
زدتا بلتا پیم
سمائل داستا پنم شو
زد منگلتا پیم
مم یکل با کرے دے او یک ہزار دمینے داستا ملنگ بشما
دربا کرم بشما
تا بل خدا یا قوارم
داستا ترسن بشما
منگا پیو بربادے کڑے ادبار دمینے کڑے ادبار دمینے پجار وایو مون
تا اغیار وایو
لتا ننا ویری گو
تا بار بار وایو
خیر دے کمو خیر دوے مونگا
پدار دمینے مونگا پدار دمینے مون محلو نسکو
مال دولتو نسکو
مونگا دمینے تگی
مون شرابو نسکو
مون بجن دلتے پیو دردار دمینے پیو دردار دمینے دم لنگانو پرنگ
دلی ویانو پرنگ
یو زی بلو بے کھو
دم آشمانو پرنگ
زانگو یا بل پغوڑا لکیو ہار دمینے لکیو ہار دمینے تیرے خبر تیرے
دولے مکرل ہیرے
نبی لوزو نہ کھو
نبی خبر دیرے
دا محبت پدستر قروبہ قرار دمینے قروبہ قرار دمینے